آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
درنو اوریدونکو السلام علیکم نن د دوشنبه ورځ ده او د 1340 مریض کال د دلوي دولسمه ده چې د 2014 میلادي کال د فروری د لومړۍ نیټې سره برابرېږي. لومړی د مهمو خبرونو غټ ټکی واورئ.
جمهور رئیس غنی د بیان د ازادۍ او د رسنیو د فعالیتونو په ملاتړ یو فرمان صادر کړی دی. د سوریه مخالفې ډلې پرون د شنبې په ورځ په جنوب کې د ملګرو ملتونو د استازي د مستورا سره لیدنه کتنه وکړه. د 1500 ډیموکراتو او جمهور غوښتونکو کاندیدانو لپاره پرون د شنبې ورځ د آیوا په ګوندي غونډو کې د مبارزې وروستۍ بشپړ ورځ وه.
په واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 بجې دي او په کابل کې د سهار 6 بجې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي. په دې خپرونه کې به واورئ په اډیس ابابا کې د افریقایي اتحاد د مشرانو علي غونډه پای ته رسیدلې ده. یو شمېر امریکایي سناتورانو له ایران سره د شوې موافقې په اړه عکس العملونه څرګند کړي دي. د امریکا د جمهوري ریاست کاندیدانو د ایوا په ایالت کې ګوندي مبارزه ګړندۍ کړې ده. په دې اړه به زموږ د همکار مستقیم رپورٹ تاستا وورو او بیا تاستا د کالیفورنیا په یالت کې دی افغان کارپوه سرور احمد زیسرا زمنګ مرکا درواورو چې ولې د امریکا د جمهوریت ریاست مهم کاندیدان د افغانستان د ذکر کول نه ډډه کوي. خو لومړی پوره خبر نه وورئ.
جمهور رئیس غنی د بیان د ازادۍ او د رسنیو د فعالیتونو په ملاتړ فرمان صادر کړی دی. په دې باره کې زموږ د خبریال اکرام شینواری راپورټ دراوړو.
سید ظفر هاشمی د جمهور رئیس غنی د حکم د محتویاتو په باب د خبرو په وخت ویل چې دغه حکم له مخې د افغان حکومت ټولې ادارې خبریالانو ته په وخت او سمو معلوماتو برابرولو مکلفې شوې دي.
یک مشکل دیگه کې در صحبت ها مطرح ګرځید برخورد
خغلی هاشمی ویل یو بل ستونزه چې په خبرو کې مطرح شوه هغه د خبریالانو سره د امنیتي ادارو او امنیتي ادارو سره د خبریالانو چلند مسله وه چې په دې برخه کې هم په حکم کې رسنیو سره د چلند او د اطلاعاتو د برابرولو څرنګوالی د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نصاب کې شامل شي چې دا په خپله لاسته راوړنه ده او د افغان حکومت او په خپله د جمهوریت د ژمنې ښکارنده ده. سید ظفر هاشمی ویل چې جمهوریت غنی د حکم دوه میاشتې وړاندې د افغان رسنیو د استازو او د بیان د ازادۍ د ټولنو د چارواکو سره د سلا مشورو په نتیجه کې صادر کړی دی. جمهوریت غنی دا حکم نږدې دوه اونۍ وړاندې د موبی ګروپ او ټولو تلویزیون د کارکوونکو پر یو موټر د ځانمرګي برید روسه چې په ترڅ کې 8 تنه ووژل شول او تر دې شو نور ټپیان شول ورکړی دی. د افغانستان د جمهوریت د وین مرستیال ویل چې جمهوریت غنی په دغه حکم کې د هغو خبریالانو د کورنۍ سره د مرستې لپاره د بسپنې د یو صندوق د جوړېدلو وینا هم شوې چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
زمنګ د خبریال اکرام شینواری راپورټ چې تاسو واورید. د سوریه د حکومت مخالف ډلې چې د سولې د غیر مستقیمو خبرو د پیل کېدو سره د مقاطعې نه وروسته پرون د شنبې په ورځ د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي سټیفن د مستورا سره په ژنیو کې لیدنه کتنه وکړه. دواړه خواوې وایي د ځینو موضوعاتو په حل کېدو کې پرمختګ شوی دی چې د دوی له کبله مخالفینو ګواښ کړی و چې له خبرو نه وځي. د مستورا خبریالانو ته وویل دا خوشبینه ده او په تعیل ده چې مخالفین به د سولې په خبرو کې برخه واخلي چې د جمعې د ورځې نه را په دیخوا روانې دي چې 15 ورځې له خپل تقسیم اوقات نه وروسته دي او د مخالفینو استازو د لومړۍ ورځې په خبرو کې برخه نه واخیسته. د سوریه د مخالفینو نطاق ویل د شنبې د ورځې خبرې تشویق کوونکي او ګټورې وي. داعش ویلی دی چې د سوریې د مرکز دمشق په جنوب کې درې چاودنې دوی کړې دي. چاودنو کې 60 کسان وژل شوي دي. دوه ځانمرګو برید کوونکو هغه مهال په ځانونو پورې تړلې بمونه وچول چې د دمشق د سایده زینب په سیمه کې د موټر بم د برید نه وروسته د ژغورنې عملیات روانو. د دمشق د دغې سیمې سره نږدې د شیعګانو یو زیارت موقعیت لري. د 15 دیموکراتو او جمهوریت غوښتونکو کاندیدانو لپاره چې هله لري یوه دوینه د امریکا راتلونکي جمهور رئیس پروند شنبه په ورځ د آیوا په مهمو ګوندی غونډو کې د مبارزې ورستۍ بشپړ ورځ و. ګوندی غونډې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې لومړی پړاو دی چې واقعا رای ورکوونکو په انتخاب باندې حساب کیږي. دا د دې وخت هم دی چې کېدای شي د کاندیدانو شمېر د کمزور انتخاباتي مبارزې رقابله کم شي. نظر پوښتنې ښیي چې د جمهوریت غوښتونکو په قطار کې ډونالډ ترامپ تر نورو مخکې دی او د هغه پسې ټیډ کروز دی. په دیموکراتانو کې بیا په دغه ایالت کې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن او د ورمنټ د ایالت د پخوانی سناتور برین سندرز سخت مقابله روانه ده. هیلری کلینټن لږه غونډه مخکې ده. په سعودي عربستان کې 30 کسان چې نه امریکایان دي د تروریزم په تور نیول شوي دي. د سعودي یوې ورځپاڼې سعودي ګازیټر ویلي دي چې دغه کسان په تیرو 2 ورځو کې نیول شوي دي. 4 امریکایان د دوشنبې په ورځ نیول شوي دي او 5 نور په تیرو 4 ورځو کې نیول شوي دي. ورځپاڼې د خپلو سرچینو نومونه نه دي اخیستي. په جنوبی امریکا کې د زیکا وایروس خپرېدل کېدای شي د ایبولا د ناروغۍ نه چې په افریقا کې وو لزره تنه وژل لوی ګواښوي. دغه خبره د روغتیا د چارو یو شمېر کارپوهانو د زیکا د وایروس په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان د مجلس نه مخکې کړې ده. په دغه غونډه کې به دا فیصله وشي چې آیا دا باید په رسمي توګه نړیوال بحران اعلان شي او که نه. د امریکا د بین الملین کښاپې ادارې د ایتوپیا لپاره د 90 میلیونو ډالرو په ارزښت د اضطراري مرستې اعلان کړی دی چې د دوامدارې بشري ستونزې غم پرې وخوړل شي چې د ایلینو په نامه د وچکالۍ په نتیجه کې پیدا شوې ده. د امریکا حکومت د ایتوپیا سره مرسته کوي چې د ایلینو تاثیرات له منځه یوسي او د یو ایس آی ډی رئیس ګیل سمیت پرون د شنبې په ورځ ویلي اضافي مرستې به د دوامداره کوشش په ځواب کې وشي. د افریقایي اتحادیې غونډه په دې پیشنهاد پای ته ورسېدله چې د بروندي د حکومت د اجازې نه په غیر سوله ساتونکو قوه دغه هیواد ته نه استول کیږي. د دغه اتحادیې مشران وویل دوی به د لوړې سطحې وعیت بروندي ته واستوي چې د حکومت او مخالفینو ترمنځ په خبرو به زور واچوي او همدغه راز له حکومت نه به وغواړي چې د سوله ساتونکو د ځای په ځای کولو سره موافقه وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د مخوستن 8:38 دی. په داسې حال کې چې د امریکایانو توجه د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د ټاکل لپاره د ایوا په یالت کې د کاکسونو په لور ده. د امریکا د کانګرس زیاتره غړي د ایران سره د هغه هیواد سره د نړیوالې اتومي موافقې د عملي کېدو په اړه عکس العملونه څرګند کړي دي. خلیل خان به د مایکل براون د رپورټ خلاصه تاسو ته دروړي.
د امریکا ش خبریال مایکل براون په خپل راپور کې وایي چې د موافقې د استحقاق مادیدتونو او په منځني ختیځ او سیمو بیا څه اغېز وي په اړه د دواړو ګوندونو ترمنځ د نظرونو سخت اختلاف موجود دی. د ډیموکرات ګوند سناتوره جنی شاین داسې وایي ایران روسیې ته 12 ټنه غني سوي یورانیم ولېږل چې هلته اوس د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې تر څار لاندې دي. د ډیموکرات ګوند بل سناتور کریس کونز بیا داسې نظر لري.
The International Atomic Energy Agency certified to the world that Iran had taken the very
The Atomic Energy نړیوالې ادارې نړۍ ته د اطمینان ورکړی چې ایران د خپل اټومي ریاکټرونو مهمې برخې چې د اټوانې درلودي چې د وسلو لپاره پلوټونیم تولید کړي اوس هغه ریاکټرونه د کانکریټو ډک کړي دي. انتقاد کوونکي به داسې وایي چې یو داسې ایران چې پیسې به ډېر ولري په سیمه به خرڅ کړي. د جمهوریت غوښتونکو ګوند سناتوري کلیووټي
It is a course of events that only further empowers Iran's continued violation of
یقیناً دا به د ځینو واقعیتو جریان وي. ایران به د ملګرو ملتونو د پریکړو سرغړونې جاری ساتي، دوی به د تروریزم ملاتړ جاری ساتي او دوی به د سیمه ییز تسلط لپاره هڅې جاری وساتي. دا جمهور غوښتونکو ګوند سناتور لنسی گرام به داسی ویل
You might as well have written the check to Assad yourself. You might as well have funded Hezbollah yourself. So all of this cash going
to تاسو کدی سی د دې لاري بشر رسټ ته دی اختیار ور کړی او وز داسې ښکاری چې وس تاسو حزب الله ډلې ته خپل پیسې ور کړی دا ټول پیسې چې وس د آیت الله جیب ته ورزی دا به یوازې د غسر نه وي دا پیسې به د ایران د سړکونو او پلونو په جوړولو استعمال نسی دا به د مدني خطیز په جنگ کې شکیل وډلو ته ورسی په یوه ټکی د دې موافقه انتقاد کوونکی او ملاتړ کوونکی دواړه موافق دي او هغه دا چې د ایران څارنه به جاری وي د دې موافقه ملاتړ کوونکی د دلیل ورکوي چې دغه موافقه د څار فرصت برابر وي او د امریکا متحده سره مرسته کوي چې د پخوا غلطۍ بیا تکرار نکړي د ډیموکرات ګوند سناتور ټیم کینی داسې وویل
I certainly pray that we will never again send American men and women into war.
زه یقین اند دې دعا کوم چې موږ به د غلطو معلوماتو پر بنسټ د امریکا د پوز نارینه او شزینه سرتيري جنگ ته وانستو او یوازینی لار چې موږ دې مخنی ولې سو هغه بداوی چې موږ باید جدي استخبارات ولرو د اټومي انرژي نړیواله اداره موږ ته سم استخباراتي معلومات راکولې سي که تهران د دې اټومي موافقه سره سرغړونه وکړي نو په دواړو غوندونو کې په دې خبرې اتفاق موجود دی چې د امریکا متحده ایالات په ډیر چټکۍ پر ایران بیا اقتصادي بندیزونه ولګوي
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
پرون د یک شنبه په ورځ د اډیس ابابا کې د افریقای اتحاد د ملکونو د مشرانو علی غونډه پایته ورسېده خو هغه په دې بریالي نشو چې بروندوی ته د سولو ساتونکو قواو د سول لپاره کومه پریکړه وکړي پام وکړي د اډیس ابابا نه د امریکا د خبريال وانډر ولف ریپورت ده
د افریقای اتحاد د ټولنې د غړو ملکونو مشران د بروندی د رضایت نه بغیر په دې بریالي نشول چې په هغه ملک کې د سولې ساتونکو عسکرو د ځای په ځای کول د پاره قوي ملاتړ ترلاسه کړي سره له دې چې د افریقای اتحاد د ټولنې د سولې او د امنیت شورا د تیر کال د دسمبر په میاشت کې په بروندی کې د شخړو د آرامولو د پاره د عسکرو د استولو فیصله هم کړې و د افریقای اتحاد د ټولنې د سولې او د امنیت د شورا کمشنر سمیل چیرکوی وایي دا سي اټکل شوې چې د غټورنه به بروندی ته یو علي رتبه هيئت واستي او هلته به دغه هيئت د هغه ملک د مامورینو سره د دې ټولنې د عسکرو د احتمالي ځای په ځای کېدلو په مسلې سلام مشورې وکړي هغه وایي
pour justement avoir ce dialogue avec le gouvernement sur ces deux points le dialogue inclusif mais également
غوی ممکن بروندی لدې سره موافقه وکړي چې د ملیشو د خلیصلا کولو د ملکی خلکو د دولتي تاسیساتو د بشري حقوقو د سارنې د کارون د حفاظت او د غیر قانوني وسلو د راټولولو د پاره د اسکرو ځای په ځای کول ومني د بروندی د باندې چار وزیر الن نیاماتو ویلي چې د افریقا اتحاد د ټولنې پالي غونډه کې دا روښانه شوه چې دغه لوړدوبه هیئت به د عسکرو د ځای په ځای کولو مسلې ته زیاته توجه نکړي هغه وایي
since the government has several times indicated that we are not in any way interested in that force
څو ځلې زموږ حکومت دا سرګند کړی چې موږ د دغه عسکرو سره علاقه نه لرو زه فکر کوم چې دا سرګند ده چې دغه علي رتبه هیئت به د عسکرو د ځای په ځای کولو په مسلې زیات بحثونه کړي دکه چې مونږ خپل د اعلان سوزلې په ډیر سرګند ډول کړی دی لبل خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون خبرلن ته ویل دي چې د 16 ساتونکو عسکرو د ځای په ځای کولو فیصله اساسا د افریقای اتحاد د ټولنې او د بروندی د حکومت په سلا او مشورو پورې اړه لري د امریکا د باندنیو چارو د وزیر یو مرستیار لندا ټاماس گرینفیلد ویلی چې بروندی ته د 16 ساتونکو عسکرو استول به د حق ملک د خلکو په ګټه وي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نوري د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست د مقام لپاره د دوړو سیاسي ګوندونو کاندیدان د وخت د ایوا په یالت کې راټول شوی دي. هر یوې زیار باسي چې دغه مهم او کلیدی یالت د رای ورکونکو ملاتړ لاسته راوړي. نور معلومات به زموږ همکار آصف الکوزي راکړي چې د اوس د ایوا مرکز ډیمون موږ سره په تلیفون کې دی. آصف صاحب، تازه معلومات هم سده مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام.
څنګه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړل د ایوا یالات یو کلیدی یالات دی.
bale
که څه هم د ایوا د یالات په مجموع کې د دواړو ګوندونو هغه د ډیلیګیټ پروسس باندې چې په فیصدي باندې سړی حساب وکي، یو فیصد د دواړو ګوندونو نمائندگان ملي کنوینشن ته ځي. خو بیا هم د ایوا یالات ته ځکه په ځکه اهمیت ورکول کیږي د امریکا په انتخاباتو کې چې د هغه کاندیدانو د بریلیټو په پیشبینی کې تر هغه کومک کی چې د انتخاباتو په بهیر کې ترپای پر پاتې کیږي. کچيري داسې د چارو کاربوهان داسې وایي چې کچيري په ایوا کې د هر ګوند په درو وړو مخابونو کې څو ګرانه لې د هغه چانس چې بیا ګوندي انتخابات وګټي او یا هم ملي انتخابات وګټي سپین معنی د ځان ورسې ډیر لږ وي. او روسي سرویګانی د ایوا په یالت کې د بلومبرګ پالیټکس او د ډیموین ريجستر چې د ایوا یو ډیره مشهور ورځپاڼه ده، دوی په ګډه د امازانو د معلومولو لپاره سروې کړی ده. په روسي سروې کې بیا هم د جمهوریت غوښتونکو په ګوند کې ډونالد ټرمپ او کروز ټیډ کروز سناتور ټیډ کروز دومره زیات تفاوت نه لري. ډونالد ټرمپ اتوش فیصد طرفداران لري جمهوریت کې په ایوا کې، ټیډ کروز دروش فیصد طرفداران لري. په دریم ردیف کې مارک روبیو راغلی دی. د غراز د ډیموکرات په ګوند کې هیلری کلینټن 50% فیصد ډیموکراتان طرفداران لري. برنی ساندرز 20% فیصد لري او مارټن اومرلی 3% لري. البته د ایوا کاکس یا د ایوا په جرګو کې د دواړو ګوندونو هغه مخکښ کاندیدان چې دي، چې د ډیموکراتانو د برنی ساندرز او هیلری کلینټن د دومره زیات تفاوت نه سره لري او د جمهوریت غوښتونکو د ډونالد ټرمپ او ټیډ کروز دی. خو په ملي سطح بیا ډونالد ټرمپ تر خپل نږدې سیال ټیډ کروز ډیر زیات مخکې دي. او دا غراز میرمن کلینټن هم په روسي سرویګانو کې راغلي دي چې هغه د سلور فیصد یعنی د سلور فیصد نه زیات طرفداران لري. د غراز برنی ساندرز د 15 فیصد نه زیات طرفداران لري. یعنی تفاوت زیات دی په ملي سطح باندې. اما د ایوا په کچه باندې ورسته سرویګان ښیي چې د دواړو ګوندونو مخکښ کاندیدان ډیر نږدې د خپل سیالانو سره او د دې وړاندوینه ډیره ګرانه ده چې دا وایي چې انتخابات به څوک وګټي. البته د ایوا
آصف صاحب، دغه سری ګوندی غونډې یا کسونه دا څه وخت شروع کیږي؟ د افغانستان په وخت باندې د لپاره ترتیبات نیول شوي دي او د ډیمون په شمول باندې خلک چې دلته په دغه ایالت کې اوسیږي، دای په ایالت کې څه فکر کوي؟ دا غوې فکر تاسو څنګه ځبې کوي؟
دلته په مجموع کې د ایوا ایالت اکثرا سپین پوستې دي. تقریبا د 90% نه زیات د ایوا ایالت اوسیدونکي سپین پوستې دي. پکې د جمهوریت غوښتونکو هم شته، پکې ډیموکراتان هم شته. او د پښتنې اول برخه ته چې راسو، دغه کاکسونه یا کوچنی جرګې د په محلي وخت، البته د ډیموینز په وخت باندې
وو
بوجود مارشام باندې پیلېږي، هم د ډیموکراتانو ده هم د جمهوریت غوښتونکو ده. فرق د ډیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو د کاکسونو او یا د جرګو ترمنځ دی چې د جمهوریت غوښتونکو دا ډیر ساده دی. په هغه ځای کې چې دا غونډې کیږي، دا غونډې په کلیساګانو کې کیږي، په مکتبونو کې کیږي، په نورو عامو ځایونو کې کیږي، د جمهوریت غوښتونکو دا هر څوک چې ډیر رایې وګټي، هر څوک زیات طرفدار ولري، د هماغه ځانګړي کاکس ټول رایې د هماغه یو کاندید چې زیات رایې ولري دغه کیږي. اما د ډیموکراتانو بیا فرق لري. ډیموکراتان دا په درې سیمه مثلا تقسیمېږي. په اوسني حالت کې کلینټن ډله ده، د برنی ساندرز ډله ده، د مارټن اومرلی ډله ده.
دا
اقل دوی ویزیبل ورته وایي، یو کلمه ده د ویزیبل کلمه،
یعنی ښکاره او څرګنده.
باید 15% رای ولري دغه ځانګړي کاکس کچيري 15% رائے ونه لري دی و کاکس دی او مرکز بیا دغه ډله منحل کیږي د نور ډلو سره ځای کیږي بیا په مجموع کې په اخر کې بیا یو ډله راوځي چې هغه دغه ځنګړي کاکس ټول رائے ځانته کوي
ډیره مننه
موږ بیا نتایج معلومیږي
دا واسب الکوزه چې موږ سره د ایوا د یالت د مرکز ډیمانډ رسن خبرې کولې مننه تاسو نه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1269 اف ام 3.15
موږ د کالیفورنیا په ایالت کې د افغانستان د چارو د اوسیدونکو سرور احمدزی سره په دې اړه غږیدلی و چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوران کې د دواړو ګوندونو مهم کاندیدان ولې د افغانستان د نوم د ذکر کول نه ډډه کوي پام وکړئ زموږ مرکې ته
احمد زیا صاحب د افغانستان په ارتباط باندې چندان زیاته توجه نه لیدل کیږي اصلي وجه څه ده
دا خو صاحب دا سره چې تیرو ټاکنو په پرتله حالات بدل شوي دي ځکه چې د امریکا د ولس لپاره او د دوو کاندیدانو لپاره تر ټولو مهمه موضوع چې دا هغه د تروریزم موضوع ده
بله
دوی دغه موضوع د جدي غوسته ده نه په اقتصاد باندې ډېری خبرې کیږي نه د افغانستان او د عراق په مسالې باندې ډېری خبرې کیږي یو کاندید هم نشي ویلای لکه څنګه چې اوباما اته کال مخکې ویلو چې په افغانستان کې باز ملخر نور زیات ویلګم او ورته کېدې شي طالبان او القاعده ته ماتې ورکړي لیکن هغه کې دوی ناکام راغله نو دوی هم دا خبره نشي کوي چې په افغانستان کې بری څنګه امن راولي دوی د وسینه وتله خبره ده خو ټول نه مهمه موضوع چې امریکایان د یاري سره مخامخ کړی دي داعش مسله ده ولسی ډیر د خطر سره د یاري سره مخ کړی ده نو ځکه د افغانستان مسله دوی ته اسانه مسله نه ده
د دې کاندیدانو د من نستاس په نظر باندې کم یو به زیات د تجربه په حساب باندې د خارجي سیاست د پلي کول لپاره زیات مناسبي
تاسو معلومه ده چې جمهوریت غوښتونکو یا ریپابلیکن د ټولو نه مخکخ کاندید چې دغه ډونالډ ترامپ ده او هغه په دې باندې ځان تر ټولو مخکې کړی ده په خپل تنظیم کې چې د همدغه د امریکایانو په زړه کې د مسلمانانو یره چولې دا او د داعش یره چولې دا نو ځکه په دې باندې لږ مخکې تللی ده تجربه سیاسي نه لري د هیلری کلینټن واحد داسې یو کاندید ده چې ما په باندې د افغانستان د خارجه پالیسۍ لپاره د افغانستان د ولس لپاره او د افغانستان د کشالې د حل لپاره چې بغټور وی د افغانستان ته په ګټه تمام شي
تاسو خو احمد زه صاحب د ډیر کلونو په متحده ایالاتو کې وسیږي او افغانستان تم تک راتک کوي د افغانستان خلک د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست انتخابات ته په څه نظر ګوري
د امریکایانو په تاریخ کې ټولو لوګو جنگ افغانستان
bale
خو لیکن دومره هیله د افغانستان د ولس هم امریکایانو ته نور نشته دا د سولې پاډوان باندې تر اوسه پورې لا خلک په شک کې دي او همدغه سیر زموږ ما چې اداري فساد مو شو پیسې امریکایانو ډېرې وړي غري لیکن په ځای ونه لګېدې ولس نور د داخله شوی دا او که هلي کنټنم را شاید هغه د اوباما پالیسی پر مخ بوزي چې په افغانستان کې سولې ته یو کار وشي د افغانستان امنیتی ارګانونه هغه تکوي شي خو لیکن تر اوسه پورې غزملی نه دي
دا چې د جمهوریت ریاست کاندیدان افغانستان ته اشاره نه کوي دا د سې خپل استراتیجی په حساب باندې کوي او که قصدا نه غوړي
نا دوی نه غواړي ځکه لکه څنګه چې مخکې ما وویلې د افغانستان مسله دوی نشي حل کوي د جنگ له لارې
وايي
چې نور فوزونه وته لګو نو مغه ماته سره مخ کیږي مشکلات سره مخ کیږي په کور کې د ولس ته خبرګون سره مخ کیږي او کچې توای چې د خبرو اثر نه نه هم کو نو د افغانستان مسله د دوی د لاس نه وته لیدا دوی په یو طریقه هم د سولې نه بغیر نشي حل کوي
د کومو دریز په افغانستان کې د سولې د مسیر او د پروسې سره زیات موضوع کړي
زما پاند باندې هیلری کلینټن پالیسی چې دغه افغانستان پړوندې راخره دغه نور کسان چې د افغانستان پړوندو مته تجربه نه لري
کفر ځن دا انتخابات مېرمن هیلری کلینټن وګټل څه فکر کوي چې دا به وکول شي د افغانستان په کورنۍ چارو کې د گاونډې هوادونو د مداخله مخاوني شي
د امریکا هغه پالیسی چې کور پالیسی یا هغه مهمه پالیسی چې وته وای هغه د یو هیواد پړوند دوی پاسره نه باندې
bale
زما پاند باندې پاکستان دوی د پاره یو ډیر مهم هیواد ده په منطقه کې نو وړي چې پاکستان سره اړیکې خراب کی
bale
د افغانستان په مشرتابه باندې تر اوسه پر دوی باور نه دي چې د افغانستان مشرتابه په داسور مسوکالو کې متحد نه ده یو نه ده او ولس هم په یو مشور پسینه دی ولال دغه چې د ایران سره چروابه دي سره ډیر خوشی ویډیوز هم د ایران دولت د امریکا په طرف باندې د دوستۍ لاس غځولې ده جدي اقدام به ونه کیږي لیکن هغه خپل ډیپلوماسي نه کار واخلي
ډیر مننه سرور احمد زای صاحب تاسو نه
تاسو نه مننه ده
خبرون لندیز یو ځل بیا د سوریه د حکومت مخالف ډلې چې د سولې د غیر مستقیمو خبرو د پیل کېدو سره د مقاطع نه وروسته پرون د یکشنبې پوره د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي سټیفن ادامستورا سره په جنیو کې لیدنه کتنه وکړه. دواړه خواوې وایي د ځینو موضوعاتو په حل کېدو کې پرمختګ شوی دی چې د دوی له کابله مخالفینو ګواښ کړی و چې له خبرو نه وځي. داعش ویل دي چې د سوریې د مرکز دمشق په جنوب کې درې چاودنې دوی کړې دي. چاودنو کې شپېته کسان وژل شوي دي. د پنځلسو ډیموکراتو او جمهوري غوښتونکو کاندیدانو لپاره چې هیله لري یو له دوی نه د امریکا راتلونکی جمهور رئیس پرون د شنبې په ورځ د آیوا په مهمو ګوندي غونډو کې د مبارزې وروستۍ بشپړ ورځ وه. ګوندي غونډې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لومړی پړاو دی چې واقعا د رای ورکوونکو په انتخاب باندې حساب کېږي. دا د دې وخت هم ده چې کېدای شي د کاندیدانو شمېر د کمزور انتخاباتي مبارزې له کبله کم شي. په سعودي عربستان کې درې دېرش کسان چې نه امریکایان دي د تروریزم په تور نیول شوي دي. د سعودي یوې ورځپاڼې سعودي ګازت وویل دي چې دغه کسان په تیرو څو ورځو کې نیول شوي دي. په جنوبي امریکا کې د زیکا ویروس پرېدل کېدای شي چې د ایبولا د ناروغۍ نه چې په افریقا کې یو لزره تنه وژلې دي لوی ګواښ وي. دغه خبره د روغتیا د چارو یو شمېر کارپوهانو د زیکا د ویروس په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان د مجلس نه مخکې کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ډیر محترم اوریدونکو زمونږ د هم نن ساته پښتو خبرونه په همدې ځای کې پاتې ورسېده. په څو شیبو کې د تاریخ خبرونه پیل کیږي. موږ د افغانستان په وخت ماخام په بجو د اساسي خدمت کې حاضر شو. ورځ مو په خیر.